د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات نیمګړی بللی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ترکیه وایي امریکا باید د دې هیواد سره ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په پای کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي او د ایران پوځ وایي په هغه بارړون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بللی دی او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تیره ورځ په عربي متحده اماراتو کې وو او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره ولیدل. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغو مشرانو سره یې د افغانستان د سولې پروسې پر پرمختګونو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له اتمې تر یوویشتمې نیټې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینې برابرولو ته وهڅوي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف ول چې د پوستې له وسلو او مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړپوړي چارواکي د ساتنې دندې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دی ویلي چې دغه کارکونکي د کوم چارواکي ساتونکي وو، خو وایي هغه مهال چې پولیسو غوښتل د موټر تورې شیشې یې پاکې کړي، دغه ساتونکي پر پولیس ډزې وکړې. د کابل د امنیت قمانداني ویان بصیر مجاهد ویلي چې دغه کس تر پیښې وروسته د کابل د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې په تیښتې بریالی سوی دی، خو وایي د نیولو هڅې یې پیل سوي دي. د لوړپوړو چارواکو د خوندیتوب ریاست تر اوسه د ایران پوځ وایي په هغه بارړون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یې یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومترۍ کې په کراج ښار کې والوېده. راپورونه وایي دا بوئنګ 1902 ډول الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال لیکې وتلې وه او له یوه دیوال سره ولګېده او بیا یې اور واخیست. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې سویدی اوس په روغتون کې دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویلي چې اوه مړي د الوتکې له پاتې شونو څخه موندل سوي دي او د نور مړو د موندلو هڅې دوام لري. دا لا هم معلومه نه ده چې د الوتکې د کوم هیواد و. د ایران د هوایي ملکي چلندې ادارې ویاند ویلي چې د الوتکې د قرغزستان و، خو د قرغزستان پلازمینه بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډې و ویاند ویلي چې الوتکې د ایران د پایمان ایر شرکت پورې اړوند و. د ایران د پوځ یو ویاند دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه او سپرلیه د ایران ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی له قاتلینو سره به حساب کیږي. مایک پومپیو د سعودي عربستان پاچا سلمان او واکمن ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې له هغو کسانو سره چې د دې قتل مسؤلین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی ای ای په ارزونه کې ولی عهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی دی. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم منتقد و، د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه ردوي. اوس مهال په ریاض کې 11 کسان د خاشقجي د وژلو په تور تر تحقیق لاندې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی دی چې چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردیز وکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د امریکا پر هغه متحدو کوردي ملشو برید وکړي چې د داعش وسلوالي ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه پرس په یو ټویټ کې ترامپ همدارنګه کوردیز وکونو ته هم خبرداري ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان بیا د دوشنبه پرس په ټویټر ویلي، د سعودي وبخشي د سوریه کوردان او کوردی ملیشه یو برابر ګڼل دیو لویه تیروتنه ده. نو موري هم درنګ ویلی چې ترکیه ته ملري چې متحده ایالات به له ترکیه سره ستراتیژیک ملګرتیا ته درناوی وکړي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو کل شوی چې افغانستان، ایران او هند راتلونکي میاشت له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو د بحث لپاره غونډه وکړي. په کندز کې معترض کاندیدان وایي چې که د دوی پر شکایتونو غور ونشي نو نورو لارو چارو ته به مخه کړي.
بلاخره که دی منگا خبرو ته اونه کتل نو دی مطمئنو سیگه سی منگا با دی ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پریدو سی دلته انتخابات پوشی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې دا هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یوه څلورلارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي متحد ایالات باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. تاکل شوی چې په راروانه میلادي میاشت کې د چابهار بندر په اړه د دریو شریکانو یعنی افغانستان، ایران او هند ترمنځ غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې غونډه کې به له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو خبرې وشي. یو شمیر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په دې غونډه کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بله ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
ښاغلي قوقندي وویل چې د غونډې ځای تر اوسه پورې نه دی مشخص شوی. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو لغونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري، له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت د فکر کوم په دې ناسته کې باید اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډیر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي. د دې خبرو په نتیجه کې چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او ستونزه او که محدودیت به په دوی باندې نه وي. بله دا ده چې بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه دا ډیر ضرورت دی. دا نه تنها افغانستان ته بلکې هندوستان ته هم مهم دی.
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستي اقدامات د دې باعث شوي چې د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شي. یو شمیر د کابل اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اقدامات دې وغځول شي او لنډمهاله دي نه وي. لبلې خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید یوازې په کابل پورې محدود نه وي او ولایتونو ته دې هم وغځول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د آزادۍ رادیو د خبريالې فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغور کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستي اقداماتو په اړه د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوی چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمیر خاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر ځلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسیږو. موږ وختونه له حکومت نه دا ده چې دی باید داغله چې کوم وزارت لخوا هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله دغسې هغه کړی اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلیه وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوې او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې یې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملاړ خپور کړی او له خلکو یو غوښتي چې د دغه کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغه وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوې دي، د امرې صادر شوې دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلې دي، په دوه هر برخه کې عملی اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه بلند محاله نه وي، هغه به اوږد محاله وي او عملی ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غني ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې د هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. ښاغلي غني نن د تصوف د پیروانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی ته به د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې یو معینیت رامنځته کړي. ولسمشر همداراز د لوړو زده کړو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ او همداراز د پوهنې وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په فرهنګي نصاب کې د تصوف اړوند مضامینو ته ځای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان مانوي ارزښتونو ته په اشاره سره وای تصوف د افراطي ځوانانو لارښود دی او دا دینی پدیده له هغو ریښو سره تشبیه کوي چې په وینا یې تر کومه چې دغه ریښې پیاوړي وي ونه لمنځه نه ځي. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف پیروانو یوې ناستې ته په وینا کې له دوی وغوښتل چې د دغې طریقې د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د صوفیه طریقې متنونه راټول او چاپ کړي. ولسمشر غنی وویل هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د تصوف تاریخ په اړه خاص څېړنه وکړي جایزه ورکوي.
هر کس کوتور ماند از اصل خیش
موږ نن د ټولنې د یو ځای کولو او نخلولو لپاره سر راټول شوي یو. د افراطیت یو دلیل دا ده چې موږ سره بیل شوي یو او هر تعبیر ته مراجعه کوو. ځوانانو ته باید لارښوونه وشي. اوس مهال اساسي ستونزه دلته ده. هغه ځوانان چې نن افراطیت ته مخه کوي فکر کوي چې موږ کوم بنسټ نه لرو.
ښاغلي غني دې ته په اشاره سره چې تصوف ته په افغانستان کې کار نه دی شوی وویل چې نور هیوادونه د مولانا جلال الدین بلخي په څیر په مانوي ارزښتونو ویاړي، خو په وینا یې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې برخه کې فرهنګي فقر سره مخ کیږي. افغان ولسمشر همدارنګه لوړو زده کړو وزارت، اطلاعاتو فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې د افغانستان په فرهنګي نصاب کې تصوف ته ځای ورکړي. تصوف چې په یو ډول عارفانه او زاهدانه طریقه ده په افغانستان کې ځانګړی لري. قدریه، چشتیه، نقشبندیه او سرودیه طریقې دا مهال په افغانستان کې ډېر پیروان لري چې ډېری یې په کابل او هرات کې میشت دي. افغان حکومت په داسې حال کې له افراطي پدیدو د افغانستان د ژغورلو لپاره تصوف مهمه پدیده ګڼي چې سمو د مخکې د میلاد النبي په مناسبت په یوه غونډه کې په کابل کې د اهل تصوف په پیروانو انتحاري حمله وشوه او وسل ویښتنه پکې ووژل شول. په دغه ناسته کې بیا د تصوف برخې پیروان وایي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې دیني او مذهبي مسایلو ته لمن وهي، سو په دغه هیواد کې معنویت له منځه یوسي. د قدریه تصوف پیرو لطف الله قادري ټینګار وکړ چې په اسلامي نظامونو په ځانګړي افغانستان کې باید د اهل تصوف لارښوونه ته چې ل وینې تویدنې مخنیوي کوي درنوي وشي.
بغیر د خانقانه، بغیر د هغې راسخینو او حقانی علماونه دا نظامونه نشي چلېدلی. موینیت تصوف اسلامي د دې یو اهم ضرورت و، د څو لسیزو نه ضرورت و.
د چشتیه طریقې یو پیرو حمید حیدری بیا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې او سیاسي مسایلو په برخه کې د اهل تصوف طریقې له پیروانو سره هم مشوره وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندز کې د ولسی جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو او پلویانو د انتخاباتي کمیسیونونو پر ضد لاریون وکړ. دوی حکومت ته هم خبرداری ورکړ چې که په وخت سره د دوی پر غوښتنو غور ونه کړي نو په غیر مدني تحرکاتو به لاس پورې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د راپور برابر کړی.
په کندز کې معترضو کاندیدانو او سلګونو تنو پلویانو تظاهرات ترسره کړ او دغه راز پر دولت او د انتخاباتو پر کمیسیونونو یې غږ وکړ چې عدالت تامین کړي او پرته له هغه دوی پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. په کندز کې دو تنو معترضو کاندیدانو عزیز الله امیری او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې خورا ډېرې درغلې شوي او که د دوی شکایتونه په سمه توګه ونه څېړل شي نو دوی خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي.
مخ کې مخ پر ټول اسناد مدارک دی دولت ته کمیشنونو ته وړاندې کړی وو. دوی د د ظالمانو په طرف ولاړ دي، هم رئیس د اجرائیه، هم رئیس جمهور، هم سیاسیون. د منګه اخري پریکړه هم دا ده چې دوی عدالت نه غواړي. منګه هم د ریاست جمهوری انتخابات په هیڅ عنوان نه غواړو.
بل اخره کدی منګه خبرو ته ونه قتل نو دې مطمئن اوسې چې منګه به د ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پرې دوسې دلته انتخابات او شپدې سه د منګ ملت چې ډیر په سخت شرایط کې لاله رای ورکړه ولې ورته به احترامي وصوله د دې منګ ته سخت ده.
دغه مترس کاندیدان او پلویان وایي چې چیرې بایومټریک شوی رای له غیر بایومټریک شوی رای جلا نشي نو په هغه صورت کې په کندوز کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د دې ولایت د ولسي جرګې یو تن مترز کاندید زبی الله مجدی په دې اړه رسنوي ته وویل:
ما خوانه عزیز یم چې تمام مراکز رای دهی در
زموږ غوښتنه دا ده چې بایومټریک شوی رای باید له غیر بایومټریک شوی رای جلا شي او دغه راز باید ټول رای له سره وشمیرل شي او پرته له هغه موږ خپل مدني تحرکاتو ته ادامه ورکوو. په ورته وخت کې د مترزو کاندیدانو پلویان هم خبرداری ورکوي که چیرې د دوی رایو ته درناوی ونشي په هغه صورت کې دوی په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ولسمشریزي ټاکنې تحریموي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي میبولا خان په دې اړه وویل:
کوم قوت چې په موږ ملت کې ده د هر انتخابات کېږي په ملت کېږي، موږ نه غواړو د انتخابات یا په کلیو کې یا په شاوخوا مثلا ولسوالیو کې چې چیرته موږ نفوس لرو د دې ممانعت کوو دا نه پرېږدو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې دغو مترزو کاندیدانو د تحسن خیبي په درولو سره په کندز کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې وې او خبرداری ورکړی و که په وخت سره د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه ونه شي نو د دې ولایت ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې له ازبکستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا بیه نسبت نورو ولایتونو ته څو چنده لوړه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور له مخې د مزار شریف د بېلابېلو ناحیو لسګونه قومي مشرانو او وکیلانو پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د برېښنا له ریاست څخه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا بیه پر عامو وګړو کمه کړي.
د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي دي او د بلخ برېښنا له ریاست څخه د مصرفي برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي. د مزار شریف د دولسو ناحیو د ګذرونو لسګونه وکیلان وایي چې په بلخ کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د فی کیلووات مصرف بیه شپږ اعشاریه پنځلس افغانۍ ده. حال دا چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې د یوه کیلووات برېښنا بیه دوه اعشاریه پنځلس افغانۍ ده. دوی په بلخ کې د برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي.
دولت مرکزي از ریاست محترم برق از تمام کسایی که در این راستا صلاحیت چه دارن قدرت چه دارن امیدوار هستم که یک کمی که به حال از مردمان دل بسوزارن و قیمت برق کاهش بدن که مردم تا بتونه از نور برق به صورت درستش استفاده بکنن.
برق از کشوری همسایه ما ازبکستان در حدود 64 الی 70 کیلومتر مسافه قرار داره و اینجا بالای ما 1 کیلووات برق 6 افغانی و 25 پول میشه. 482 کیلومتر مسافه کابل را به کوه و زایات برق کیبل و سالنگار تای میکنه دا اونجا برای کاتگوری یعنی 1.5 افغانی 2 افغانی 2.5 افغانی شه.
د بلخ برېښنا اداره مسئولان هم وایي چې دوی د برېښنا د بیې د کموالي په خاطر د مزار شریف د ښاریانو غوښتنې شکایت او وړاندیزونه د برېښنا له مرکزی ادارې سره شریک کړي دي او هڅه کوي دا ستونزه ژر حل شي. د بلخ برېښنا اداره مشر محمد نسیم گنجی:
نگرانی ها و یا شکایتی که مردم دارن قبلا هم داشتن و که ما اماره را به دفتر مرکزی خبر دادیم دیگه. در این مورد هر وقتی که تصمیمی از مرکز با ما مواصلت کنه ما در حسی تطبیقش اقدام خواهیم کرد.
در مزار شریف خلق شکایت لری چه در برېښنا د بیې د قیمت لوړوالی سبب شوی ترسو خلق د خپل مصرفی برېښنا پیسې په وخت ورنکړي او همدا مسله به شوی چې د برېښنا ریاست د مصرف شوی برق د پیسو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ شي. د بلخ د برېښنا ریاست مشر محمد نسیم گنجی هم وایي چې اوس مهال کابو 1.5 میلیارد افغانۍ خلک له دې ریاست څخه پوره وړي دي.
تقریبا حدود 1.2-1.3 میلیارد افغانۍ ما برای ادارات دولتی، فابریکات و اشخاص افراد پیش ما باقی دارست.
د یادول وړ ده چې مزار شریف ښار په یو شپه ورځ کې سل تر یو سلو شل میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري. خو د بلخ برېښنا ریاست مسؤلان وایي چې اوس مهال اویا تر اتیا میګاواټ برېښنا له ازبکستان څخه دې ولایت ته را لېږدول شوې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ریان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورسارای نه يم. زمونږ د سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او واکه د تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري واکه سره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم دی آزادی رادو اوریدونکو کارکوونکو ته پاسته سلامونه. موږ ډیر خوشاله یو چې د شیرزاد ولسوالۍ په سړک باندې عمومي سړک ته روان دي. د شیرزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو، ډیر خوښ یو. زموږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و، ډیر وخت یې اخیستلو. موټر به موږ سره په ډېر لګښتو سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به موږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله. او اوس موږ ډیر خوشحاله یو، اوس موټر موږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې د کار نور هم تېر شي. السلام علیکم، احمد ګل هرات اړیکه نیولې. زه د غټ موټر چلوونکی یم. موږ د دولت نه دا خواهش دی چې د دنیارو پولیس د فرا د لاین پوستې سمې کړو. د فرا د ولایت د پوستې پولیس را ډېر تنګ یو. دغه د فرا د کمانډان د ملي د والی زور نه راځي. د ټول په دغلا کې ورته سیلیکون دی. هر موټر نه 5000 5000 روپۍ اخلي. مسوانان وي، موټرې وروي، پتیګرې وروي. موږ د افغانۍ نه نه خواهش دی چې دغه پوستې ورامه وخوري.
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زاہد خبر کوم د خوس ولایت خبر ہے ولس ولینا استن زدغه د چدلتا روشن خدمات بالکل د سفر سره ضرب دی. انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي. ټلیفون یی کیم بالکل خراب دی. دیاده دیونه مخیله دادا چې زمونږ د استن ز مسئول چرواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وای د وچکالۍ له کبله د ستونزو د حل لپاره د رغونې په پروژو کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د سپینږیرو سره نه کیږي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره ازادۍ رادیو واوري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه حکومت او امریکا باید د دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د ترکیه د حکومت ویان نو نن وویل چې امریکا هم درس باید ترکیه ته د خبرداري لور کولو ډډه وکړي. ل دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته خبرداري ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حمله وکړي نو واشنگتن به انقره ته اقتصادي زیان وروي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د امریکا پر وړاندې د ترکیه د حکومت خبرګون جدي و. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سخت دریځو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد د ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلی چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریه د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری هم له سوریه څخه ووځي. له سوریه څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له اوو د سهار تر اوو له ازادي راډیو او د سهار لوو د وخت تاسو کولی شئ چې د مخام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ